Radio.
د سهار 5 بجې شوې احمد شبریم د سجیره ډوب سهارنی خبري مجله کې مو هر کله کوم د دې سات مهم خبرونه د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیر خاوي رسنۍ دي له اصول سره سمي د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون د وزارتونو او خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ غونډې کې کړې دي. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصولو سپارښتنه داسې وخت کړې چې څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادي کور پلندې میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له 300 ډیر رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه شزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره یو ویش سخت محدودیتونه وضع کړي دي. خو طالبان وای رسنۍ د اسلامي شریعت او افغاني اصول په چوکاټ کې آزادانه فعالیت لري. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماينونو د پاکولو له پروګرام سره سباندې 3 میلیونه او 800 زره ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هیلو ټراست مؤسسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناوچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به هیلو ټراست مؤسسه وکړی شي چې د 2016 کال تر مارچ پورې د ماین پاکۍ هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیات موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% درول شوی دی. د ماین پاکۍ دغې مؤسسې ویلي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 80 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیې هوایي حملې شایي خطرناکې وي. فواد حسین پرون په داویس کې د اقتصادي نړیوال فورم غونډې ته ویلي چې دغه حمله به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. د ترکیې حکومت هغو کورد وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړې د ترستانو په سترګه ګوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته ولاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي لمن دي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راست د اسرائیل او حزب الله ترمن له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالی مرستې جلب کړي. بیروت د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان د رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبري آژانس ورکړ. هغه به د لبنان له نوي غوره شوي ولسمشر جوزف اون سره هم وګوري چې ګمان کېږي ریاض د کاندیداتوري سخت ملاتړ کاوه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وای په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیښ کړی. السیسی پرون پنجشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2014 کال په وروستیو کې اعلان کړی و چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سوله ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي. ویل شوي د مصر پوځیان د شباب په څیر د افراطي ډلو په وړاندې په پوځي مبارزه کې هم برخه لري. دا سدی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټوله افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم په اړه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د نیولو امر یې کړی غبرګونونه لرو.
د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډېر قوي عواقب لري.
په کندهار کې مو د درملو فابریکو ته ورولو.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو.
په دغه ولایت کې دوه نورې فابریکې هم شته چې ټولې په لسګونو ډوله درمل جوړوي. ستونزې یې څه دي؟ غوښتنې یې څه دي؟ په دې خپرونه کې به یې په تفصیل واورئ. نن د زده کړو نړیواله ورځ ده.
یو تعلیمي محرومیت دی، همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سوریه عربستان د میلیاردونو ډالرو د پانګونې لښمنې خبرو. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ګڼو بنسټونو او چارواکو د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم په باب عکس العمل ښوولې دی. دغه محکمې پرون د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم درخواست صادر کړ. د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی مخکښ څارنوال د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د طالبانو حکومت لا د دغه حکم په باب رسمن څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم په افغانستان کې د حساب ورکولو پر لوري یو مهم ګام بللی دی. بینټ پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دا حکم به د طالبانو مشرانو ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ناوړه جنایتونو په وړاندې عدالت پلی کیږي. د هغه په وینا دا حکم افغانانو ته هم پیغام ورکوي چې حقونه به یې د چا نه هیریږي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر لسیزو بې عدالتیو وروسته دا د عدالت لپاره یو مهم ګام دی.
یک ګام بسیار کلان است. ما با بش از
دستر ګام دی. په افغانستان کې لتباندی 15 لسیزو د بې عدالتیو د مافیات له کلتور سره مخامخ وو. دا چې نړیوالې جزایی محکمې دا پریکړه وکړه دا له څو اړخونو مهمه ده. یو دا چې محکمې د افغانستان په باب پریکړه کړې، دویمه دا چې د جنسیتي تبعیض په باب پریکړه کړې چې لومړی وار دی داسې و پریکړه کیږي. د نړۍ په نورو برخو کې هم چې د جنسیت له مخې ځورونه کیږي ورڅخه استفاده کیدای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم دغه حکم په عکس العمل کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلی په داسل کې چې په افغانستان کې عدالت نشته، د نړیوالې جزایی محکمې حکم د حساب ورکولو لپاره اساسي لار پرانیزي. دغه بنسټ ویلي حکومتونه باید په عامه د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د دغه خپلواک ماموریت ملاتړ وکړي. په دغه بنسټ کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې فرشته عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوی لاسته راوړنه او پرمختګ دی. د دې ښکارندوی کوي چې که څه هم د عدالت لار اوږده ده خو په مخ کې مو ده. څوک چې جدي جرمونه او له بشري حقونو سرغړونه کوي یوه ورځ ورسره حساب کتاب کیږي. هیله مو دا ده چې تر دې وروسته هم د محکمې څېړنې دوام ومومي او پراختیا ورکړل شي. د داعش په ګډون هغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن دي د هغوی په باب هم څېړنه وسي.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي په دې باب په ویلامیه کې ویلي افغان شوزو او انجونو به ساري کړهونه غاللي د زده کړې او کار له حق څخه به برخې سوي، ژغې چوب سوي، بندې سوي او لامه ژوند څخه ایستل سوي او دا کړنې د روم اساس نامې لمخې د ظلم او نور جنایتونو څرګندې بیلګې ګڼل کېدای شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې جزایی محکمې تازه حکم پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره مهم وباله.
معلومدار یو ډیر با اعتبار معتبر بین المللي نهاد ده. د هغوی پریکړه د هغوی اقدام معلومدار چې ډیر قوي عواقب لري، اما مشکل دا دی چې متاسفانه دا بین المللي محاکم تر یو قوي تاثیر لاندې ده، یعنی د بین المللي سیاست تر تاثیر لاندې دی. د دواله محکمې چې دی آی سی سی و آی جی سی، مگر د طالبانو لپاره دا یو لوی ګواښ، یو لوی اخطار ده.
نړیوال جزایی محکمې یا آی سی سی د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان پرون په یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال وویل د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. کریم خان وویل دا ډول حکومت دا تثبیتوي چې افغان ښځې او نجونې دغه راز د جنسیت بدلو ټولنه د طالبانو له بېساري او دوامدار ځورونې او جبر سره مخامخ دي. دا لومړی ځل دی چې نړیواله جزایي محکمه د طالبانو د هغو مشرانو په باب چې په بهرنیو سفرونو چندان نه ځي دا ډول حکم صادروي. د ښځو او نجونو د حقونو فعالانو د نړیوالې جزایي محکمې د دغه حکم هرکلی کړی او پر طالبانو یې د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. څه کم درې نیم کاله کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او د دوی پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. ښځې لا هم عمومي حمامونو، پارکونو او ورزشي کلبونو ته نسي تلی او له محرم پرته له اوږده سفرونو هم راګرځول سوي دي. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو تخصصي زده کړې منع اعلان کړی چې دې فرمان یې سخت عکس العملونه وپارول. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
دا ساجی رادیو په دې سارنی خبری مجله کې مو دغه شیبه کندهار ته ورولو. په کندهار کې د درملو جوړولو صنعت د دې ولایت د صنعت او معدن خونې مسولین وای چې په کندهار کې درې لوی د درمل جوړولو فابریکې فعال دي چې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نورو ولایتونو ته هم صادریږي. د فابریکو مسولین ټینګار کوي که منظمه برېښنا ورکړل شي او خام مواد په اسانۍ وارد کړی شي نو د درملو تولید به نور هم زیات شي او ان بهرنیو هیوادونو ته به هم صادر کړي. تفصیل پر راپور کې
دا په کندهار کې د درملو جوړولو یو فابریکا د چی شاوخوا یو کال وړاندې د 3 میلیونه ډالر په لګښت جوړ شوې ده. دا فابریکا اوس مهال 22 ډوله درمل تولیدوي او په لسکونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د فابریکې مسؤل حکمت الله وایي دوی هر ورځ 8500 بوتله شربت تولیدوي.
دلته تقریبا 22 کلمه تر اوسه پورې تولید موږ لرو او د افغانستان څلور دیش ولایتو ته استول کیږي. دا وایي چې موږ پروډکټونه چې دي یو عمده شان دي، مثلا په دې کې انټي اسیدونه دي، ملټي ویټامین دي، پاراسټامولونه دي. دا یو څو کلمه تر اوسه پورې تولیدات لرو او نورم پرمختګ ورکوو. میدامیدار سر روان د وسته پر یواز شربتونه دي. پراتون کې کې دوا پلانټونه نور تر نظر لاندې دي چې هغه کار ورکوو چې یو پودر باب دي صفه صبر نور ته ویل کیږي او دوم چې دي ساشي پودر دي درېم ټابلیټ دي دا تر نظر لاندې لرو.
په کندهار کې د درملو فابریکې لرونکو وایي منظمه برېښنا نه لري او هم خام مواد په سختي سره د بهرنیو هیوادونو راوړي چې دا ستونزې د دې صنعت په وړاندې سترې ننګونې دي. د یوې فابریکې مسؤل محمد اکبر وایي که منظمه برېښنا ورکړل سي او په کور دننه د خامو موادو برابرولو لارې چارې پیدا سي نو دوی کولای سي د درملو تولید زیات کړي او آن بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
موږ د دولت غوښتنه اولنۍ د برېښنا کم ده. تقریبا په دوی کې د 900 برېښنا پېرل موږ لرو. اول موږ دولت غوښتنه ده چې برېښنا مایا کې او بل موږ لوی خام مواد موږ خام مواد اکثر د هندوستان او چین سره ځي. د هندوستان سره مو روابط کته دي چندان نه راځي ځکه په هغه په مختلفو لارو راځي او د دغه خام موادو په راوړلو کې اسانتیا راته برابره کړي. د پروسه یې څه مغلقه ده، د پروسه یې ساده او اسانه کړي نو دلته به د کار زمینه هم به مساعد سي. زموږ جی ډي پي به هم داسې وکړي، جی ډي پي به لوړه سي او واردات به راکم سي.
بلخوا د کندهار د صنعت او معدن خونې مسولین وایي په دغه ولایت کې درې فابریکې شاوخوا 200 ډوله درمل تولیدوي. د معدن خونې مشر سید سرور امانی وایي د هیواد په کچه په معیار برابري دوه نورې لوی فابریکې شپن فارما او کوثر سینا د جوړېدو په حال کې دي چې د دوغ فابریکو په فعالیدو سره به د کندهار د درملو اړتیا شاوخوا 40% پوره سي او د تولید اندازه به 1500 کلمه درملو تل وړسي.
درې فعال کارخانې لرو، چې تقریبا د 200 قلمو په شاوخوا کې د دې درمل تولیدیږي او دا چې تر ټولو غټه کارخانه چې فعال ده هغه سونو فارما ده چې 160 قلمه درمل تولیدي او همدارنګه امکو فارما د چې 9 قلمه درمل تولیدي او ابن عیاد د درملو کارخانه ده چې 10 قلمه درمل دوی تولیدي چې په مجموع کې د 200 قلمو په شاوخوا کې د درمل تولیدیږي او ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده.
اوس مهال افغانستان ته د پاکستان، ایران، هند او نورو هیوادونو درمل واردیږي خو د خلکو له لوري د وارداتي درملو پر کیفیت نیوکه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان په پام کې لري چې د امریکا په متحد ایالاتونو کې په میلیاردونو ډالر پانګونه وکړي، په لسګونو میلیارده ډالره. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان دا خبره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني مکالمه کې وکړه. ترامپ د دوشنبه په ورځ د خپل لوړ په مراسمو کې ویلی وو چې هغه ممکن په خپل بهرنیو سفرونو کې لومړی سفر سعودي عربستان ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په ټلیفوني تماس کې د امریکا نیو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نه یوازې سپین ماڼۍ ته د هغه د ستنېدو مبارکي ورکړه، بلکې ټینګار وکړ چې ریاض به له امریکا سره خپل پانګونه او سوداګري ډیره پراخه کړي. د سعودي ولی عهد ترامپ ته ویلي چې هیواد به د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپله پانګونه او سوداګري په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالرو یا ممکن تر دې هم زیاته کړي. د دغو ټلیفوني خبرو جزئیات د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس خبره کړل. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د خپل لوړی په مراسمو کې وویل که سعودي عربستان د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي محصولاتو رانیولو ته غاړه کېږدي، نو دای به د بهرنیو سفرونو لپاره سعودي عربستان د لومړی هیواد په توګه وټاکي. ټرمپ د خپل لومړی دورې په جریان کې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې درلودې او د هغو څلورو کلونو پر مهال چې ټرمپ واکې وو، ریاض د ټرمپ د زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر لخوا تاسیس شوی شرکت کې 2 میلیارد ډالر پانګونه کړې وه. دا څرګنده نه ده چې سعودي عربستان به د متحده ایالاتونو په کومو سکتورونو کې پانګونه وکړي، خو د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتو په وروستیو کلونو کې په زیاتېدونکې توګه د سعودي عربستان د تیلو پر صادراتو خپل تکیه کمه کړې ده، هغه څه چې له لسیزو راهیسې د ریاض او واشنگټن د اړیکو اساس و. سعودي عربستان په امریکا کې پر جوړو سوو وسلو او دفاعي سیستمونو ډیر متکی دی چې شي د دې تازه پانګونې یو برخه وي. سپین ماڼۍ د پنځمې په ورځ په یو بیان کې د سعودي عربستان د ولی عهد او د امریکا د نوي ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع تایید کړه او وی ویل چې محمد بن سلمان او ډونالد ټرمپ د منځني ختیځ د ثبات په سیمه کې د امنیت د پیاوړتیا او د ترهګرۍ پر خلاف د مبارزې پر هڅو هم بحث وکړ.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هیله ښکاره کړه چې د ایران اټومي کړکیچ په لدی پرته چې اسرائیل مجبور شي چې پر ایران حمله وکړي حل شي. ډونالد ټرمپ پرون له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې دا خبره وکړه او کله چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا د ایران پر اټومي تاسیساتو به د داسې کوم برید ملاتړ وکړي، ده وویل زه دې پوښتنې ته ځواب نه ورکوم، خو په خبرې په دې هکله به ژر لوړ پوړي دولتي چارواکي خبرې سره وکړي. ښاغلی ټرمپ یاده خبره هم وکړه چې هیله من دی چې دا موضوع له اندېښنې پرته حل شي او دو ویل چې رښتیا به ډیر شوي چې کله اضافي اقداماتو پرته دا مسله حل شي بهتره به وي.
له خبرونو ور اخوا
پا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې طبي یخچالونه د ویلې کېدو په حال کې دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو نن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو زده کړو ته لاسرسی بشري حق او په نړۍ کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رکن بللی دی، خو په افغانستان کې نجونې له دې حق بې برخې او نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیا په دې برخه کې له ګڼو ننګونو شکایت لري. د زده کړو د حقونو افغان فعالان وایي که د دې هیواد د زده کړو سیستم په اوسنۍ توګه روان وي، د افغانستان سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړې وي. د طالبانو حکومت د پوهنې لوړو زده کړو ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. فیروزه عزیزی راپور لري.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسېدلې او لا یې هم د جوړولو په لړه کې دي، خو افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنې نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپینغر پوهنې امریت اړوند چهلګزي لیسه چې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي، تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ته ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال ښه روان دي، خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او علمي تجربه نشته. له سم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 24مه د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی، خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې یې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وه چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل.
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
پس خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوه چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده، هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځیو په بندېدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې درېو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپلو ستونزو ته رسېدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یو ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پیدا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
اسفانه دی، تعلیم او تربیې وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده، خو همدغه حالت همداسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زمونږ د پوهنې په ډګر کې به زمونږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2018 کال د ډسمبر په درېمه د جنوري څلېرویشتمه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیک کې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو، سازمانونو، بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپله ویبپاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ورځ په لیته په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
دا سجی رډو سارانی خبری مجله په منسنی سپه دوله شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په سجی رډو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې طبیعي یخچالونه د ویل کېدو په حال کې دي. یوناما په دې اړه تازه خپور شوي بیان کې د څښاک د اوبو او د اوبو لګولو په برخو کې د طبیعي یخچالونو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې اقلیمي بدلونونو د دغو طبیعي یخچالونو د ویلې کېدو اصلي علتونه دي. یو شمېر افغانان چې له وچکالۍ اغېزمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د اوبو د کمښت له امله د خپلو سیمو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
یوناما چهارشنبه ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې طبیعي یخچالونه د طبیعت او بشریت لپاره حیاتي ارزښت لري او څېړنو ښودلې چې د اقلیمي بدلونونو له امله دغه یخچالونه په تیرو 15 کلونو کې د ویلې کېدو په حال کې دي. یوناما په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې افغانستان له کلونو راهیسې دوامداره وچکالي تجربه کوي او په بېلابېلو ولایتونو کې د ځمکې لاندې اوبه د پام وړ کمی شوې دي. وچکالۍ نه یوازې د څښلو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی، بلکې پر کرنې چې د افغانستان د خلکو د معیشت لویه برخه له همدې لارې تمویلیږي ناوړه اغېز پرېښی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن چې دا مهال د بزګرۍ په چارو بوخت دی وایي په دغه ولایت کې د اوبو کاریزونه وچ شوي دي. نوموړي په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت له کبله د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول کاریزونه وچ شوي دي، اوس له ژورو څاګانو ګټه اخلو او د ماشینونو په واسطه اوبه راباسو. لویه ستونزه مو همدا ده چې کاریزونه بند شوي دي او اوس اوبه نه لرو.
د تخار ولایت د خوجدکو ولسوالۍ اوسیدونکي سمیه چې د وچکالۍ له کبله اوس شبرغان ښار ته راکډه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورسوالی خوجدکو اصلا آب شیرین نداره، آب میخره.
د خوجدکو ولسوالی خودی اوبه نلری، اوبه په پیسو اخلي. د جامو وینځلو او نور اړتیاو لپاره بیلر بیلر اوبه اخلي. دلته خلک یوازې د څښلو لپاره په اونۍ کې 500-600 افغانۍ اوبه پیری.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یوناما وایي چې په افغانستان کې نږدې 3000 واړه طبیعي یخچالونه شته چې شاوخوا 2500 کیلومتره مربع ځمکه یې پوښلي او تر ډیره دغه یخچالونه د هندوکش او پامیر په غرونو کې دي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ افغانستان یوازې 1902 یخچالی ډنډونه لري چې د څخلو د اوبو او په ورته وخت کې د اوبو لګولو په برخو کې د پام وړ اهمیت لري. په افغانستان کې د طبي یخچالونو د ساتنې په اړه د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو محمد اقبال همدرد آزادی رادیو ته وویل
که
موږ چیرې یخچالونه ونه ساتو، د افغانستان سمسورتیا ته کار ونه کړو، شنه کمربندونه رامنځته نه کړو، له اقلیمي بدلونونو سره مبارزه ونه کړو او د ګلخانهیي ګازونو په کمښت کې خپل رول ونه لوبوو، نو له شک پرته چې د یخچالونو د ویلې کېدو لړۍ چټکه کېږي.
ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و که په دې برخه کې اقدام ونه شي ښایي تر 2030 کاله د کابل د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې په بشپړ ډول وچې شي. د یادونې ده چې افغانستان په وروستیو کې د وچکالۍ سربیره د سیلابونو، زلزلو، د ځمکې ښویېدنې او د هوا د سړو څپو په څیر له ډول ډول طبیعي آفتونو سره مخامخ دی چې د ځینو نړیوالو بنسټونو په وینا د کمزورو زیربناوو، د سرچینو د کمښت او د نه مدیریت له امله د افغانستان د زیانمننې کچه د ناورینونو په وړاندې لوړوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio